شنبه د غوی د میاشتې 19 د می نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماښام تر روبه جوز مش خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې خبري شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې موړاندې لدی خبرو چې افغان حکومت وایي چې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت تهاجمي حالت ته راغلي دي او دولت مخالفه وسلوال د افغانستان په ډیرو سیمو کې له ماتې سره مخامخ دي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. هلمندیانو له اسلامي هیوادو وغوښتل چې د افغانستان په سوله کې له زړه همکاري وکړي. عربستان د یمن د ساده ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې دا ښار تخلیه کړي او ماسکاو او پیکینګ یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. بشپړ خبرونه. د هلمند اوسیدونکو او په دغه ولایت کې مدني ټولنې له اسلامي هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د هلمند د جنوب ولسوالیو اوسیدونکو په یوه احتجاجي غونډه کې تیر ورځ په لشکرګاه کې د افغانستان او په تیره بیا په هلمند کې روانې ناامنۍ وغندلې او هغې د نورو هیوادو لخوا تحمیل شوې استخباراتي جګړې وبللې. د هلمند د مدني ټولنو د همغږي دفتر مشر فرهاد داوري وویل
دا حالت نیکه موږ چې په خلوت افاده صدا په دې معنا دی چې دا جګړه موږ په زمینی ډول په ځمانې ومنل. دا جګړه زموږ د افغانستان جګړه نه ده، ولسی جګړه نه ده، د خلکو په خوښه جګړه نه ده. خلک یې نه کوي، دلته د استخباراتو جګړه ده. باید د غارت وغندو او پر وړاندې راپورته شو.
په هلمند کې قومي مشرانو له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې سولې ته غاړه کېږدي او د ملکي خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. د شمال د خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لامل شوې دي. د دغې ټولنې مرستیال ذبیح الله احساس ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د ناامنیو له کبله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي وپیښې په دریو شمالي ولایتونو کې ثبت شوې دي. شاغله احساس وایي څلور پیښې په سرې پل، دوی په جوز جان او یوه پیښه په فاریاب کې ثبت شوې دي چې د ده په وینا په اکثرو کې خبریالان په دولتي ادارو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا وهل ټکبل شوي دي. دغه ټولنه وایي تیر کال په ټول شمال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 28 پیښې ثبت شوې وې چې د کال په لومړۍ میاشت کې هیڅ پیښه نه وه. خو د احساس په خبره سږ کال برعکس د کال په لومړیو میاشتو کې دغه شمېره اوو ته پورته شوې ده. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اندېښنه لري چې په دغه ولایت کې د معلولینو د ژوند د شوالي لپاره لازم امکانات نشته. د دې ادارې مشر ګلالی هوتک وویل چې په بلخ کې څه باندې 3000 معلولین شته چې ډېری د دې په خبره د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت لري. میرمن هوتک زیاتوي چې په دولتي ادارو کې د آزادو سیالیو له مخې د افرادو ګمارل د دې سبب شوي چې د بلخ په دولتي ادارو کې د معلولینو د ګډون سطح ټیټه وي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په هره دولتي اداره کې باید 3% ونډه معلولو کسانو ته ورکړل شي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون د ائتلافي ځواکونو له قوله ویلي چې ساده ښار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د عربستان الوتکو تیره ورځ ته خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د سیمې په وخت تر 2 بجو دا ښار پرېښدي. د عراق په دیالا ایالت کې د دوو انتحاري بریدونو په نتیجه کې ولس کسه وغوښل شول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یو جماعت د باندې وشول. عراقي چارواکي وایي لومړی یو برید کوونکی هغه مهال له چاودیدونکو موادو ډک موټر وچاوه چې خلک د جمعې تر لمانځه وروسته له جماعت څخه د وتلو په حال کې و. بل برید کوونکی بیا څو دقیقې وروسته د هغو کسانو په منځ کې چاودنه وکړه چې د لومړۍ چاودنې د ټپیانو د مرستې لپاره د پیښې په سیمه کې راټول شوي وو. په دې دوو پیښو کې چې د 5 دقیقو په فاصلې کې په یو بل پسې وشوې 10 تنه ټپیان شوي هم دي. رویټرز اټانس وایي چې د اسلامي دولت ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت منلی دی. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیکه وسله ده. د کوریا دولتي خبري اژانس ویل چې د آزموینه د هیواد د مشر کیم جونګ یون په امر شوې ده. د آزموینه یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې پیونګ یانګ د امریکا د تورونه رد کړل چې ویلي وو فضایي څېړنې یې ښیي چې شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پروګرام جوړ کړی دی. روسیا او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف تېره ورځ یو شمېر تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه ماسکو ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ د سفر پر مهال شوي دي. په دغو تړونونو کې یو هم دغه چټک اورګاډي د پټلۍ په جوړولو کې د چین پانګونه ده چې ماسکو د قزاقستان له ولګا ښار سره نښلوي. شي جین پینګ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د ګډون لپاره ماسکو ته تللی دی. د امریکا متحده ایالاتو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګازو پر لیږد غور وکړي. د انرژي په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آموس هوچستاین آتن ته په خپل سفر کې د یونان له چارواکو سره د انرژي د سرچینو په اړه خبرې کړې دي. د یونان نوي حکومت د ماسکو په ملاتړ د ګازو د انتقال یوې پروژې ته لیوالتیا ښودلې ده. دغه پروژه کولی شي طبیعي ګاز د تورې بهیرې له لارې ترکیې او له هغه ځایه د یونان له لارې اروپایي هیوادونو ته انتقال کړي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله مو نجیبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی. نن به په کابل کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28.14، په هرات کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 29.15، په مزار شریف ښار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 30.19، په کندهار کې آسمان ځای وریځ اټکل سوی دی، د تودوخې لوړه درجه 14.14، په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14.14، په بامیان او ګردیز ښارونو کې هم آسمان وریځ اټکل سوی، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 13.1، او په ګردیز ښار کې د تودوخې لوړه درجه 22.12، او په غزنی کې به د تودوخې لوړه درجه 25.12، آسمان وریځ اټکل سوی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ولسمشر ویاند اجمل عابدي وایي چې دولت مخالفه وسلوال د ځپلو په حال کې دي.
زمونږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي.
په دې خبري مجله کې مو د افغانستان جګړو ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له اندېښنو هم خبرو.
Only in the recent month we had volunteers of the ARCS that were abducted, that were killed.
په کابل کې د سره صلیب مشر وایي چې د دوی کسان هم وژل شوي او هم برمته شوي. په پاکستان کې د هلیکوپټر د غورځېدا په پیښه کې 2 سفیران وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. د چینایي ځواکونه به نن په ماسکو کې په یوه پوځي مارچ کې برخه واخلي، او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې په کابل کې د یوې راهنما له څښتن سره شغېدلی و.
زموږ کې لانجی راوزی، ما په تا خرڅې کړي، تا په ما خرڅې کړي دي.
مشکل په هغه کې راوزی چې غیر قانوني صحي.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده. دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې امنیتي مسؤولانو د جمعې په ورځ وویل چې د غزني ناوې ولسوالي تر 9 کلونو وروسته د وسلوالو مخالفانو له ولکې وویستله. چارواکي وایي په دې سره هغه اندېښنې هم ناسمې راووتې چې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه موجودې وي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونه اوس له دفاعي وضعیت څخه وتلي دي او جګړه یې تهاجمي بڼه غوره کړې ده. په کندوز کې د دوه اونیو سختو جګړو داسې اندېښنې راپورته کړي وي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي.
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځونه کیدای شي چې مورال ضعیف شوی. خو دنګام عملیات کاملا نو خود چې دغه خبره معکوس دی او دشمن همیشه په خپله محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوځونو د قوت او سرخنخندنې نه سمه محاسبه نه لري. او د دنګام د مسلې نه وروسته زموږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزنی عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي. زموږ پوځونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کومه دفاع وکړي او خپلې سپېڅلې مبارزې ته دوام ورکړي.
د کندز نشتې وروسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي پوستو په بریدونو کې لسګونه سرتېري ووژل. په همدې حال کې د کندز ولی هم د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده. عمر صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
د عامو خلکو د کورونو نه سړی باندې ډزې کوي او هغه د عام خلکو کورونه د ماشومانو د زنانو په خوا کې دی سنګر نیولې ده. نو په دې خاطر چې موږ د ځواکونو درندې اصلي ماشومان او ښځینه او د ګناه خلک ژوبل نه کړي هغې ډېر په آهسته او په احتیاط حرکت کوي.
وسلوالو طالبانو دا ځل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی. سره له دې چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي، خو امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تېره ورځ هم امنیتي مسؤلینو وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه راز چارواکي په فراه ولایت کې هم د دولسو هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
د ولسمشر غني د بیان په وینا مو په راپور کې واورېدل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي حالت کې دي او مخالف وسلوال د ځپلو په حال کې. بل لور ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکو اندېښنه ښولې چې د افغانستان امنیتي ستونزو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. په کابل کې د دې کمیټې مشر د سره صلیب د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې تېره ورځ وویل چې وروستیو امنیتي پیښو اوان طبیعي ناورینونو عام خلک او د دوی کارکوونکي زیانمن کړي دي. صفي الله سنګزی په دې اړه له کابل راپور لري.
په افغانستان کې وروستیو نه امنیو د سره صلیب نړیواله کمیټه اندېښمنه کړي او وایي چې عام خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي پاتې راغلي دي. په کابل کې د دغې کمیټې مشر مونیکا زرنیلی د سره صلیب د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې ویل چې د ملکیانو مرګ ژوبله، طبیعي پیښې او د روغتیایي خدمتونو نه رسېدل هغه ستونزې دي چې دوی اندېښمن کړي دي. اغلی نیلی وویل چې د افغانستان امنیتي ستونزو د دوی کارکوونکي هم په امن نه دي پریښي او دوی هم افغانانو ته د خدمت رسولو په لار کې زیاتې قربانۍ ورکړي دي.
In recent month we had volunteers of the ARCS that were abducted that were killed.
داوی په یوازې څو میاشتو کې د سرسلیب کمیټې څو رضاکاران په کلیو باندې کې د بشری مرستو درسولو پر مهال یې وژل شوی او یا هم تښتول شوی دي. موږ تل په کلیوالي او خطرناکو سیمو کې د فعالیتونو پر وخت له ورته خطرونو سره مخ کیږو. داسې ښکاري چې دا کال لستونزو ډک دی او د بشری مرستو رسونکي د خپلو کارونو پر مهال له امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اغلی زرنیلی د سرسلیب په بیطرفۍ ټینګار کړاوی ویل چې په هر حال کې دا کمیټه هڅه کوي چې خلکو ته بشری مرستې ورسوي. د سری سریب نړیوالې کمیټې چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې افغان امنیتي چارواکو له دې مخکې د ټولو هیواد امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په هر حال کې به د افغانانو دفاع کوي. د سری سریب د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې چې د کابل په مرستون کې جوړه شوې وه، د دې کمیټې په مشرانو سربېره د افغاني سری میاشتې چارواکو او یو شمېر رضاکارانو برخه اخیستې وه. د افغاني سری میاشتې د ټولنې مشرې فاطمه ګیلانی په خپلو خبرو کې د دې ټولنې له فعالیتونو څخه د افغان ولسمشر د ملاتړ د پیغام یادونه وکړه او له هغو رضاکارو فعالانو استاینه وکړه چې افغانانو ته خدمت کوي. دا وایي کومې ښځې چې په مرستون کې ژوند کوي د جګړو د قربانیانو پاتې شوي او هېر شوي کسان دي. ډېره مهمه ده او د همدې لپاره مو دا غونډه دلته جوړه کړه چې وګورو د دوی ستونزې څه دي او څه ډول مرسته ورسره کولای شو. د سری میاشتې ټولنه وایي چې د طبیعي او غیر طبیعي پېښو له قربانیانو سره د مرستې تر څنګ به د زړه د سوري لرونکو ناروغانو د درملنې لپاره $1,000,000 مرسته وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې د افغانستان له ناوړه امنیتي حالت اندېښمنه ده چې د دغه هیواد په څو سیمو کې د افغان پوځیانو او مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي او ګڼ ملکیان ترې زیانمن شوي دي.
څنګه سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، خو اووه بجې او پنځلس دقیقې دي. لنډ خبرونه لرو. د هلمند د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو تېره ورځ په لشکرګاه کې د یوې غونډې پر مهال د اسلامي هیوادو وغوښتل چې د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د شمال د خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لامل شوي دي. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اندېښنه لري چې په دغه ولایت کې د معلولینو د ژوند د ښوالي لپاره لازم امکانات نشته. د دې ادارې مشر ګلالۍ هوتک وویل چې په بلخ ولایت کې څه باندې 3000 معلولین شته چې ډېری یې د دې په خبره د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت لري. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له هغه ځایه ووځي. د عراق په دیالا ایالت کې دو انتحاري بریدونو په نتیجه کې ولس کسه ووژل شول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یو جماعت د باندې وشول. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیکه وسله ده. د امریکا متحده ایالاتو له یونان څخه وغوښتل چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګازو پر انتقال غور وکړي. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
برتانوي ګارډن ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د ځوانانو د استخدام موضوع طالبان ویرولې دي. ګارډین لیکي هغه وسلوالو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یووالی اعلان کړی اوس د ځوانانو په استخدامولو پیل کړی دی. ورځپاڼه لیکي داعش داسې څرګندوي چې ګواکې له طالبانو سره به ونه جنګیږي او طالبان هم د دې لپاره چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو تمرکز وکړي له داعش سره له دښمنۍ ډډه کوي. خو ګارډین وایي د داعش او طالبانو دا دوستی به اوږده نه وي ځکه طالبان اکثره حنفي مذهبه دي او له داعش سره چې سلفیان دي ایدیالوژي فرق لري. دغه راز طالبان په دې هم پوهیږي چې په افغاني ټولنه کې د داعش لپاره زیات ملاتړ نشته ځکه د دې هیواد یو شمېر خلک شیعه مذهبه دي چې داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا مطلب لیکونکی وایي په هغو ولایتونو کې چې داعش نفوذ کړی زیارتونه وران کړی چې دا عمل د افغانستان د خلکو له دودونو سره په تضاد کې دی او طالبان داسې ګامونه نه اخلي. ګارډین ورځپاڼې په غزنی ولایت کې د طالبانو د یو قمندان په حواله لیکلي داعش غواړي ټول شیعهګان وژني. دغه طالب قمندان وایي دې کار ټول اندېښمن کړي ځکه د ده په خبره اهل تشیع هم د یو الله عبادت کوي او مخکښ علما لري. ورځپاڼې ته دغه طالب قمندان ویلي څرنګه کېدای شي چې اهل تشیع ته کافر وویل شي. دا مطلب په پای کې راځي. طالبانو دا حساسیتونه درک کړي دي او پوهیږي چې له داعش سره یووالی د دوی په ګټه نه دی. لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ مقاله کې لیکلي د افغان ملي اردو نیمګړتیاوې او ستونزې به د دې سبب شي چې امریکایي ځواکونه بیا جګړې ته مخه کړي. ټایمز لیکي که څه هم چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنګي ماموریت پای ته رسېدلی خو د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتوالی به د دې سبب شي چې امریکایان بیا په جګړه کې داخل شي. د مقالې لیکونکی وایي هم دې ته په پام سره د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ته ویلي چې د امریکایي سرتیرو د شتون څرنګوالی د افغانستان وضعیت ته په کتنې سره ترتیب کړي. ولسمشر باراک اوباما له جنرال کیمپل غوښتي چې د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې د 5500 سرتیرو د ساتلو په اړه پخوانی مهالویش په پام کې ونه نیسي. ټایمز لیکلي په افغانستان کې د جګړو زیاتوالی او د داعش نفوس د دې سبب شوی چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان له افغان عسکرو سره د امریکایي سرتیرو د مرستې او ملاتړ په برخه کې جدي او یرغلیز دریس غوره کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېز موږ خپرونې د سهار له د ماښام تر اووه بجو پورې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او په همدغو څپو د ماښام له د سهار تر اووه پورې آشنا راډیو خپرېږي. د پاکستان په ګلګت کې د هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې د دوو سفیرانو د وژلو تر څنګ اته سفیران ټپیان شوي هم دي. دا پیښه پرون رامنځته شوه او تحریک طالبان پاکستان ادعا وکړه چې دوی دا الوتکه ویشتې ده، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د الوتکې تور بکس موندلی او دا معلومه شوې ده چې تخنیکي ستونزه وه. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان دولتي مقاماتو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دې هېواد په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د پاکستاني پوځ یوه هلیکوپتره چې بهرني ډیپلوماتان پکې ناست وو تر هغه وروسته ویشتې، بلکې دوی دا پیښه یوه ناڅاپي حادثه وبلله. دوی وایي چې د لویدلې چورلکې تور بکس یې موندلی چې په ترڅ کې معلومه شوې چې د دغه MI-11 ډوله چورلکې انجن کار پرېښی و چې له امله یې پر یو ښوونځي نسکوره شوه. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري د شنبې په شپنه وخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي دغه خبري غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د جمعې په ورځ د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د پوځ یو هلیکوپتر ولویده چې په نتیجه کې د دریو پیلوټانو په دې هېواد کې د ناروې او فلیپین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملایزیا د سفیرانو د میرمنو په ګډون پکې و کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هېواد کې میشتو د ځینې بهرنیو هېوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان په ګلګت کې د سیکې لپاره د نوو جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې نلترته روان وو. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه پیښې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی او ویلي وو چې غوښتل یې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو اعزاز چودري دا تشې اوازې وبللې او ویې ویل چې دغه هلیکوپتر د تخنیکي ستونزې له امله لویدلی دی. دی وایي دا کومه تروریستي پیښه نه، بلکې تخنیکي مسله وه چې له امله یې دا هلیکوپتر ولویده. موږ د دغې چورلکې تور بکس موندلی چې په نتیجه کې معلومه شوې چې د لویدو پر مهال د دغې الوتکې انجن کار پرېښی و. دا اعزاز چودري په خبره په دغه چورلکه کې ټولټال 19 کسان ناست وو چې ډېری بهرني ډیپلوماتانو. په ټپیانو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا د سفیرانو په ګډون 8 تنه بهرنیان دي چې د ګلګت بلتستان پوځي روغتون ته لیږدول شوي دي. د اعزاز احمد چودري په وینا په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې د هغه د بدن 15 سلنه برخه سوځېدلې ده. هغه هم دا راز وویل چې د دغه پیښې د پلټنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې پر کار یې پیل کړی دی. په ګلګت کې د هلیکوپټر تر لوېدو وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سیمې ته سفر لغوه کړ او له نیمې لارې بیرته اسلام آباد ته راستون شو او د پیښې په وری یو ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم او د دې هېواد نورو سیاستوالو د هلیکوپټر په لوېدو او په دې کې د بهرنیانو په مړینې خواشینی ښودلې او اړوندو ادارو ته د ټپیانو د ښې درملنې لارښوونه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ساجی رادیو دروانه خبری مجلې پورستیو کې ساجی رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نل ولو خوس یو نړیواله مسله راخلو. د لومړي ځل لپاره چینی ځواکونه په ماسکو کې په یو پوځي پریډ یا رسمي گزارش کې برخه اخلي، بلخو روسیه او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کې
ټاکل سوی نن د لومړي ځل لپاره چینایي ځواکونه په مسکو کې په یو پریډ یا پوځي رسمګذشت کې برخه واخلي. دغه پوځي پریډ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې داویې میکلیز په مناسبت په مسکو کې ترسره کیږي. د چین ولسمشر په همدې مراسمو کې د ګډون لپاره روسیه ته تللی. ولادیمیر پوتین د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دواړو هیوادونو د ملکي تلفاتو یادونه وکړه او ویل چې دغه دواړه هیوادونه په یادې جګړې کې تر ټولو ډېر اغیزمن سوي دي. دی وی شوروي اتحاد او چین هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو ډیر له دوهمې نړیوالې جګړې څخه اغیزمن سوي دي. دا ځکه چې دواړو هم شوروي اتحاد او هم د چین د خلکو جمهوریت په خپلو هیوادونو کې تر ټولو ډیر ملکي تلفات زغملي دي. په همدې حال کې شي جن پینګ هم د روسیې ولسمشر ته په هغو مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې چې په همدې مناسبت د سپتمبر پر 3 نیټه په چین کې جوړیږي. پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ومانه. ولسمشر شي وویل چې داسې ښکاري چې پیکینګ او مسکو د ډیرو نړیوالو مسایلو په اړه ورته نظر لري. په همدې حال کې د روسیې او چین مشرانو په خپلو کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړه. ولادیمیر پوتین د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال چین د روسیې ستراتیژیک او عمده شریک وباله. په دې تړونونو کې یوې د هغه چټک اورګاډي په جوړېدو کې د چین پانګونه ده چې مسکو د قزاقستان له ولګا ښار سره نښلوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې چین د دې پروژې د مالي لګښت ورکولو موافقه کړې ده. پر دې پروژې شاوخوا 300 میلیارد روبل لګښت راځي چې د 15.2 میلیارد ډالرو معادل دي. پوتین ویل دواړو لورو د انرژي پر پروژو هم بحث کړی دی چې نتیجه یې د خبره د پام وړ ده. تیر کال چین او روسیه د 300 میلیارد ډالر په ارزښت د 1.5 کلونو لپاره د انرژي یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې روسیه هر کال چین ته 80 میلیارد متر مکعب ګاز ورکوي. پوتین وایي د دغې پروژې د عمل کېدو او د ګازو د انتقال لپاره په روسیه کې د نلیکې جوړول پیل شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به د چین په خاوره کې هم پر دې نلیکې کار پیل شي.
په دې خبري مجله کې د ژوند رنگونه تر پروګرام وروسته یو شمیر اس ام اسونه تاسو ته ول.
د ژوند رنگونه
نوم محمد الله د لغمان ولایت څخه سعودي کې ډریوري کو
ډریوري کې دلته سره غلې څومره فرق دی چې ډریوري سره غږی پوری
والله دې زو دې هغه ځو زما کا اسمان پر لسی وګوره
مثلا سره کوم
رښت د خپل لاس نه معلوم بیا چې ډریور ترافیکو دراغه سره زور کوي کدا لاس د اشاره پکې نشته چې اشاره وه چپ لاس واړه راست لاس واړه بس خپل سر ډریوري ده
اول ته څنګه ده
اشاره سره ورته بدريګه اوښته نشي پولیس لاس درک ورته ودرېګه اسناد دی ورک دوه خبرو سره نشي کوي افغانې کله خپل سعودي
څومره سہولت رامنځته کړې آلته قانون مراتیږي
ډیر سہولت ده سرکونه خېری کامرې سره پال دي نور کیمرې په سرک باندې لګیدل سپیډ معلوم ده هغه سپیډ نه ډرایور هم نشي کولای چې زیات سپیډ وهي که زیات سپیډ وهي آلته کامرې لګیدل په کامرا نه کیږي
کله ست افغانستان ته راځل تم به موټر چلې
ودل تم یو کورلا درا سره
کورلا د سره ته خپل ته بلادي دلته موټر ونی کوي
دلته الحمدلله ځکه کله په سرک روانه مدد پاو خې مم را سره یا متری یا غي چې زه دا په قانون زما ته زاد افغانستان نه نو نظف خپل ډریوري کوم نو
تشخیصي دي زه رقم چي
لکوای مثال خبر دا چالکان ناصر سپار یا غي زور ته مسجدار چا خپل مزاد سره رقم جي مې چې مون خارج کې قانون مرامتون دل ته فیصل واره چې اشاره و هغه و ترافیکو لري خپل نزاکت تر سره کې لیسنس مستا اسناد پاک
تخته موټر وني سخت دا اسانه سره رقم ده
سخت ډیره د مشکل په کډيري خلک په کې لګيږي احتیاط ډیر پکار ده
ته څه غواړي چې په افغانستان کې سره رقم یو قانون باید پلی شي
د ترافیکو کم ماغه دا باید مراد کې ټول سره رقم مرتوی باید خبر عملی او کې زور جاته او سرونی کې څه مرتوی او بل موټر نه مثال اوړي هغه اشاره چې اوسه کې سٹاپ کې دری کې باید خزان ته ځای وګوري چا کم شې لیسنس کې ورته مخ کوي باید هغه ټول پلار باندې مراد کې د څه چې لیسنس اخستو ځای کې خزدا کې واغې کې او چې بیا سرک ترا کوشي بیا ورسه شاته واچي
پدې لچې امداسي او راز راسي
دا سه ورځ سره موږ ډېر خوشاله یو ولې ده
مننه ډېر
خیر
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حامد سنکتی د لوګر د شامزار د سیمې د برکی برک پولیسوالي کې لیکي چې د او بخښي چې د برکی برک پولیسوالي کې د کوچانو او ځای خلکو ترمنځ د خاکی دشت په سر جنجال روان دی هیله ده چې حکومت دې موصلې ته توجه وکړي. ولی محمد غزنی لسنه خان ولسوالی لیکي اشرف غنی باید ژر تر ژره ولایتونو ته والیان معرفي کړي. نیک محمد وفا لیکي طالبان باید سوله وکړي او اساسي قانون ومني. وحید الله فطرت د هلمند له لشکرګاه څخه لیکي موږ له ټولو اسلامي هیوادو غواړو چې په افغانستان کې صادقانه سوله وکړي. قاری محمد مدني له نورستان څخه لیکلي دي له طالبانو هیله کوم چې د افغانانو په نفع سولې ته په ښه نیت آماده شي. د نورستان له موسوي کلی څخه مولوي حضرت علي انقلابي لیکي ولسمشر نه زما هیله ده چې په اخلاص او صداقت د حکومت په ټولو ادارو کې بنیادی اصلاحات راولي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالي څخه لیکي له حکومت غواړم چې پر زراعتي کښتونو دوا وپاشي او ځکه چې رنگ رنگ مرزونه پیدا کړی دي. سنا اولاد د هلمند له ناوی ولسوالي څخه لیکلي دي د سولې خبري ډیر پر مخ روان دي او عبد الولی هلال د هلمند له مرجی ولسوالي څخه لیکلي دي اشرف غنی ودی په قطر کې د طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط ازادي رادیو ته اس ام اسونه راستولې دي او جنو اوریدونکو خپل نمونه په دغه اس ام اسونو کې نه ذکر کړی دي. له تاسو څخه هیله کوم چې کله اس ام اس راستوي په لنډه راته ولیکي او خپل نوم هم راته ولیکي او خپل سیم هم راته ولیکي چې کوم ځای ازادي رادیو ته راستوي. دا خبری مجله مو هم دومره و د ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونه کې به هم تاسو ته ستاسو یو شمېر اس ام اسونه ولولو. په بل خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. سحر مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 19 ثور سال 1394 هجری شمسی برابر است با 9 ماه می سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد این که مقامات افغان میگویند قوای نظامی این کشور از حالت دفاعی به حالت تهاجمی علیه مخالفین رفتند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، برخی از باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند خواهان همکاری صادقانه کشورهای اسلامی در تامین صلح افغانستان شدند. نامنی‌ها در شمال افغانستان سبب افزایش خشونت در برابر خبرنگاران گردیده است. عربستان سعودی به ساکنان شهر شمالی یمن ساده هشدار داده است که این شهر را ترک کنند. تفصیل خبرها، برخی از باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند از کشورهای اسلامی خواستند که در روند صلح افغانستان این کشور را صادقانه همکاری کنند. باشندگان برخی از ولسوالی‌های هلمند دیروز تا یک نشست اعتراضی نامنی اخیر کشور را تقبیح کرده و آن را جنگ‌های تحمیلی از سوی استخبارات کشورهای دیگر خواندند. فرهاد داوری رئیس دفتر هماهنگی جامعه مدنی ولایت هلمند گفت:
حالت نکموش چپ خلو ورته پاره صدا پدې معنا دی چې دا جګړه مشخص په زمینی
ډول. با دیدن این وضعیت اگر خاموش بمانیم بعد این معناست که جنگ را پذیرفتیم. این جنگ مردمی نیست، این جنگ به خواست مردم نیست و مردم آن را نمی جنگند، بلکه این جنگ استخباراتی است که ما باید آن را تقبیح کنیم. ما باید این وضعیت را تقبیح کرده و در برابر آن ایستادگی کنیم. اشتراک کنندگان این نشست همچنان از طالبان مسلح خواستند که سلاحشان را به زمین گذاشته و در مورد صلح تلاش کنند. انجمن خبرنگاران شمال میگوید نامنی‌ها در شمال کشور سبب افزایش خشونت در برابر خبرنگاران شده است. ذبیح‌الله احساس معاون انجمن خبرنگاران شمال به رادیو آزادی گفت تنها در یک ماه گذشته 7 مورد خشونت علیه خبرنگاران در 3 ولایت شمال به ثبت رسیده است. به گفته وی 4 مورد در سرپل، 2 مورد در جلجان و 1 مورد را در فاریاب ثبت کردند که عمدتاً خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی و مسئولان ادارات دولتی لت و کوب شدند. ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ از نبود امکانات لازم جهت بهبود وضعیت زندگی معلولین در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. گلاله هوتک رئیس این اداره میگوید که بیشتر از 3000 معلول در بلخ وجود دارد که اکثرشان از نداشتن امکانات و فرصتهای شغلی شکایت دارند. به گفته خانم هوتک جذب افراد به اساس رقابت آزاد در ادارات دولتی سبب شده است تا سطح مشارکت معلولین در ادارات دولتی بلخ کم رنگ شود. به اساس قانون اساسی افغانستان 3% هر اداره دولتی را باید افراد دارای معلولیت تشکیل دهد که به گفته معلولان تا هنوز در بلخ این روند در عمل پیاده نشده است. ادامه اخبار. نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به ساکنان شهر سعده واقع در شمال یمن هشدار داده است تا آنجا را ترک کنند. نیروی تلویزیون دولتی عربستان سعودی به نقل از نیروی ائتلاف به رهبری آن کشور شهر شمالی سعده را مرکز کلیدی شورشان حوثی می‌خواند. تیاره‌های عربستان سعودی روز گذشته با پخش اعلامیه به ساکنان شهر سعده هشدار دادند که آنجا را تا 7 شام به وقت محلی ترک کنند. از سوی دیگر خبرگزاری عربستان سعودی خبر داده است که تیاره‌های جنگی نیروهای ائتلاف به رهبری این کشور ریاست مخابرات شهر سعده را هدف حمله قرار دادند. در نتیجه دو حمله انتحاری که دیروز در بیرون یک مسجد شیعه ها در ایالت دیاله عراق رخ دادند 17 نفر کشته شدند. مقامات عراقی میگویند نخست یک انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاریش را زمان منفجر ساخت که نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه در حال ترک مسجد بودند. دقایق بعد انتحار کننده دوم خود را در جمع آنان منفجر ساخت که برای کمک به مجروحین در محل رویداد آمده بودند. در این رویداد که یکی پی دیگر در کمتر از 5 دقیقه رخ دادند 37 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز میگوید که گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این دو حمله انتحاری را به عهده گرفته است. کوریای شمالی امروز یک راکت بالاستیک تحت البحری را آزمایش کرده و گفت که این راکت در سطح جهانی یک سلاح استراتژیک می باشد. خبرگزاری دولتی کوریای شمالی خبر داد که این آزمایش به دستور رئیس جمهور این کشور کیم جانگ یون انجام شد. این آزمایش یک روز بعد از آن صورت گرفت که پیانگ یانگ اتهامات آمریکا را رد کرد که گفته بود تحقیقات فضایی نشان داده است کره شمالی برنامه راکت‌های بالستیک را ترتیب داده است. روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را امضا کردند. این قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور چین به مسکو امضا شدند. در جمع این قراردادها یکی آن سرمایه گذاری چین در ساختن خط ریل است که مسکو را به شهر ولگای قزاقستان وصل می کند. شی جین پینگ برای اشتراک در مراسم 70مین سال روز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم به مسکو رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم امضای قراردادهای اقتصادی با چین گفت که چین همکار کلیدی استراتژیک روسیه است. ایالات متحده آمریکا از یونان خواسته است تا به جای یک معامله جدید با روسیه روی پروژه انتقال گاز آسیای مرکزی به اروپا از طریق این کشور تمرکز کند. آموس هوچستاین نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور انرژی میگوید در سفرش با آتن روی منابع انرژی با مقامات آن کشور بحث کرده است. حکومت جدید یونان در مورد یک پروژه انتقال گاز که حمایت مسکو را دارد ابراز علاقمندی کرده است. این پروژه میتواند گاز طبیعی را از طریق بحیره ایسیا به ترکیه و از آنجا از طریق یونان به کشورهای اروپایی انتقال بدهد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. و غزنی بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 قیصب هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قوای نظامی افغانستان در جنگ علیه مخالفین مسلح در حال پیشرفت میباشند.
نیروهای امنیتی و دفاعی ما از حالت دفاعی رفتن به حالت تهاجمی و امروز ما کامیابی‌های زیاد داریم.
صلیب سرخ بین المللی میگوید که بی‌امنیتی در افغانستان در راه رساندن کمک‌های این مؤسسه مشکلات ایجاد کرده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، اولین بار حملات هوایی بر یک مرکز به اصطلاح گروه دولت اسلامی در فرا انجام شد. یک مقام امنیتی فرا گفت
در افغانستان هوایی در فضای خاک سفید دولت مرکز که به اصطلاح به نام داعش وارد شد.
اولین بار اساکر چین در یک رسم گذشت در روسیه سهم میگیرند و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
تجارت از نامش که داست یک کسب پاک است، باید دهی در قدم نخست باید صداقت راستی باید باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اولین مطلب این برنامه را آغاز میکنیم. حکومت افغانستان میگوید که نیروهای افغان در حال حاضر از وضعیت دفاعی بیرون شده و در وضعیت تهاجمی قرار گرفتند. این در حالی است که ولایت کندوز از دو هفته به این سو شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید نیروهای افغان وضعیت تهاجمی را گرفته و تلاش دارند تا مخالفین مسلح را از پا درآورند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
پس از دو هفته درگیری شدید میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت در ولایت کندوز، حکومت افغانستان میگوید که نیروهای افغان در حال حاضر از وضعیت دفاعی بیرون شده و در وضعیت تهاجمی قرار گرفتند. درگیری های مسلسل میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در ولایت کندوز نگرانی های را ایجاد کرد که گویا نیروهای امنیتی افغان توانایی و امکانات سرکوب طالبان را ندارند. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید نیروهای افغان وضعیت تهاجمی را گرفته و تلاش دارند تا مخالفین مسلح را از پا درآورند. اجمل عبید عابدی به رادیو آزادی گفت که پس از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، مخالفین مسلح دولت فکر می‌کردند که می‌توانند کنترل برخی از ولایات را به دست بیاورند، اما نیروهای افغان با قرار گرفتن در وضعیت تهاجمی مانع آنها شدند.
با انتقال امنیتی دشمن تصور ایجاد کرد که گویا می‌تواند کارهای عمده را به خاطر سکوت بعضی از ولایات انجام بده. شما حادثه دانگام دیدین، نیروهای امنیتی با تمام شهامت و پایمردی و دادن قربانی های بشمار از دانگام دفاع کردن و در عین حال بعد از مسئله دانگام ما از حالت دفاعی نیروهای امنیتی و دفاعی ما از حالت دفاعی رفتن به حالت تهاجمی و امروز با حالت تهاجمی ما کامیابی های زیاد داریم و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با مبارزه مقدسشان علیه دشمنان افغانستان ادامه میدن.
درگیری ها در کندز پس از آن به وقوع پیوست که مخالفین مسلح دولت ده ها عسکر افغان را در ولایت بدخشان کشتند. عمر صافی ولی کندز نیز از عملیات تهاجمی نیروهای افغان در نقاط ناامن این ولایت یادآور شده بر رادیو آزادی در مورد گفت:
بعد مرغ دخمن به عام و خلق و به کورون و نصدی بندگزی که او حرده
او میگوید بدبختانه که دشمن از خانه های مردم محل بالای نیروهای امنیتی ما فایر می کنند. مخالفین مسلح دولت خانه های مردم، زنان و اطفال را بایست سنگر استفاده می کنند و از بیمان که به غیر نظامیان تلفات وارد نشود نیروهای امنیتی بسیار محتاطانه در قریه ها پیش روی می کنند. طالبان مسلح با آغاز عملات بهاریشان این بار ولایات شمال کشور را هدف قرار دادند. با آنکه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت هنوز هم در نقاط مختلف کشور جریان دارد، اما نیروهای امنیتی ادعا می کنند که به مخالفین مسلح تلفات سنگین وارد کرده و برخی نقاط را از وجود آنها پاکسازی کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند که مشکلات امنیتی کارهای کمک رسانی آنها را با مشکل روبرو ساخته است. رئیس این کمیته به روز جمعه در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ در کابل در این مورد توضیحات داد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
ناامنی‌های اخیر در برخی از ولایات افغانستان کمیته صلیب سرخ بین المللی را نگران ساخته و مسئولان این کمیته میگویند این ناامنی‌ها مانع دسترسی مردم به تأسیسات و خدمات صحی در این کشور شده است. مونیکا زرنیلی رئیس این کمیته در کابل به روز جمعه در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ گفت تلفات ملکی، بیجا شدگان سایر حوادث و عدم دسترسی به تأسیسات صحی از مشکلات هستند که آنان را نگران ساخته است. خانم نیلی میگوید مشکلات امنیتی در افغانستان کارمندان آنها را نیز در امان نمانده است.
تنها در چند ماه گذشته رضاکاران کمیته صلیب سرخ در قریه و دهات حین رساندن خدمات بشری یا کشته یا هم اختطاف شدند. ما همه در قریجات و مناطق خطرناک حین کمک رسانی با خطرات مواجه می شویم. طور معلوم می شود که این یک سال پرچالش است و کارمندانی که خدمات بشری را عرضه می کنند با مشکلات امنیتی دست و گریبان هستند.
Exposed to security concerns.
وی همچنان بر بی‌طرفی این کمیته در افغانستان و عرضه خدمات بشر دوستانه با آسیب دیدگان تاکید کرد و گفت تلاش میکنند بر همه مشکلات فائق آیند. در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ که در مراسم کابل تجلیل گردید، هیئت رهبری افغانی سرمیشت صلیب سرخ بین المللی و شماری از رضاکاران شرکت کردند. در این مراسم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با فرستادن پیام از کارکرد کمیته صلیب سرخ در بخش رساندن خدمات بشردوستانه ظرف 3 دهه اخیر در افغانستان ستایش کرد. رئیس جمعیت افغانی سرمیشت هدف از تجلیل روز جهانی نهضت صلیب سرخ و هلال احمر را در مراسم توجه به زنان عنوان کرد که در نتیجه جنگ آسیب دیده و در اینجا فراموش شدند.
زنانی که در مراسم زندگی می کنند اینا قشر فراموش شده مصدومین جنگ ها هستند. خوب قلاده مهم است به مو دلیل همه را اینجا دعوت کردیم که به چشم خود اینا ببینن و ببینن که مشکلات از اونا چیست و چطور ما میتونیم که به اینا کمک کنیم.
جمعیت افغانی سرمیاش ظرف چند سال گذشته در کنار کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر طبیعی به مریضان سوراخ قلب و سوختگی نیز کمک های را انجام داده. و مسئولان این نهاد میگویند با اثر تلاش رئیس جمهور افغانستان هند مبلغ $1 میلیون را برای مریضان سوراخ قلب کمک خواهد کرد. نگرانی ها از سوی مسئولان صلیب سرخ بین المللی در خصوص مشکلات امنیتی در افغانستان در حال مطرح می گردد که هم اکنون شماره از ولایت نهام شده و بیشتر مردم متضرر گردیده و از مناطقشان بیجار شدند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. برخی از باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند از کشورهای اسلامی خواستند تا در روند صلح افغانستان این کشور را صادقانه همکاری کنند. انجمن خبرنگاران شمال می گوید ناامنی ها در شمال کشور سبب افزایش خشونت در برابر خبرنگاران شده است. ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ از نبود امکانات لازم جهت بهبود وضعیت زندگی معلولین در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به ساکنان شهر صدا واقع در شمال یمن هشدار داده است تا آنجا را ترک کنند. در نتیجه دو حمله انتحاری که دیروز در بیرون یک مسجد شیعه ها در ایالت دیاله عراق رخ دادند 17 نفر کشته شدند. کوریای شمالی امروز یک راکت بالستیک تحت البحری را آزمایش کرده و گفته که این راکت در سطح جهانی یک سلاح استراتژیک می باشد. و روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را امضا کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان استخدام جوانان توسط گروه دولت اسلامی در افغانستان طالبان را در هراس انداخته است. بنوشته روزنامه، جنگجویانی که اتحاد خود را با گروه دولت اسلامی اعلان کردند اکنون استخدام جوانان را در افغانستان شروع کردند. پیشرفت سریع این گروه در عراق و سوریه سبب شده است که یک تعداد جوانان با آن خوشبین شوند. هرچند در بسیار جاها گروه دولت اسلامی چنین نشان می‌دهد که با طالبان درگیر نخواهد شد و طالبان هم به خاطر اینکه در جنگ علیه قوای حکومت و قوای خارجی تمرکز کنند از دشمنی با گروه دولت اسلامی حذر می‌کنند. اما به نوشته روزنامه گاردین این دوستی طالبان و گروه دولت اسلامی طولانی نخواهد بود، زیرا اولا طالبان به مذهب حنفی منسوب می باشند و نظریات آنها نسبت به گروه دولت اسلامی که سلفی می باشد تفاوت دارد. از سوی دیگر طالبان این را هم می دانند که جامعه افغانستان گروه های مانند دولت اسلامی را قبول کرده نمی تواند، چون در افغانستان یک تعداد زیاد مردم به مذهب تشیع پابند هستند که گروه دولت اسلامی به چشم دشمن با آنها می بیند. از سوی دیگر در چندین ولایت افغانستان جاهایی که افراد گروه دولت اسلامی دخنه کرده زیارتگاه ها را تخریب کردند که این عمل یک نوع تعرض بر مفکوره و عنانات مردم می باشد و طالبان در چنین کارها دست نمی زنند. روزنامه از قول یک قمندان طالبان در ولایت غزنی نوشته است که می گوید گروه دولت اسلامی می خواهد تمام شیعه ها را در این ولایت از بین ببرد. از همین سبب همه تشویش دارند، چون شیعه ها خداوند را پرستش می کنند و علما و دانشمندان دارند و گفته ایو چگونه می توان آنها را کافر خطاب کرد. روزنامه گاردین می افزاید گروه دولت اسلامی در مناطق غزنی که نفوذ کرده به مردم می گوید دینشان ناقص است و آنها برای تکمیل دین به اینجا آمدند، ولی مردم محل این دخالت را که به اعتقاد و زندگی آنها تهدید ایجاد می کند قبول ندارند. به نوشته گاردین طالبان این حساسیت را درک کردند و می دانند که اتحاد با گروه دولت اسلامی به نفع آنها نیست. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مشکلات اردوی ملی افغانستان قوای آمریکا را دوباره به جنگ سوق خواهد داد. به نوشته روزنامه، هرچند ماموریت محاربوی قوای آمریکا در افغانستان خاتمه پیدا کرده است، اما تلفات بیش از حد قوای افغانستان سبب می شود که این قوات دوباره داخل میدان جنگ شوند. از این رو رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با قمندان قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان کمپل صلاحیت داده است که طرز کار عساکر آمریکایی را نظر به شرایط در داخل افغانستان طرح‌ریزی نماید و مراحل خروج 9800 سرباز باقی مانده آمریکا را خودش تعیین کند
و پابند به تصمیم قبلی نباشد که به اساس آن تا ختم سال 2015 تعداد اساکر امریکایی در افغانستان باید به 5000 نفر کاهش یابد. به نوشته روزنامه، شدت جنگ ها در افغانستان و حضور گروه دولت اسلامی در این کشور سبب شده است که جنرال جان کمپل در کمک قوای امریکایی به قوای افغان روش جدی و تهاجمی را پیش بگیرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای اولین بار در ولایت فرا بر موازی گروه به نام دولت اسلامی یا داعش از طرف نیروهای افغان عملیات صورت گرفته است. مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که در این حمله 12 تن از اعضای این گروه کشته شده و افراد متباقی این گروه از منطقه متواری شدند. شرح بیشتر موضوع در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا احمد شای فطرت.
مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که شب گذشته برای موازی که چندی بدن سو به نام گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی خاکسفید ولایت فرا ایجاد شده بود، حمله هوایی صورت گرفته است. فضل محمد صمدیار قمندان امنی ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که در این حمله خیمه ها و موازی گروه به نام داعش که از چندی بدن سو با داشتن بیرق سیاه خود را نمایندگان داعش در فرا معرفی کرده بود، مورد هدف قرار گرفته است. به گفته او در این حمله که در ولسوالی خاکسفید فرا صورت گرفته است، 12 تن از افراد داعش کشته شده و همه امکاناتی که آنها در ساحتشان متلاشی گردیده است.
عملیات ضربات هوایی در سایه خاک سفید ولایت مرکز که به اصطلاح به نام داعش که اونا صرف مطالبه سابقه هستن، تنها بیرق سیاه را ماندن سفید ماندن سیاه را گرفتن. بالای از اونا ضربات وارد شد، اطلاعاتی که به ما رسیده 12 نفر کشته شده.
تا حال گروه داعش و دولت اسلامی در این مورد با رسانه تبصره نکرده است. خلی حدود 3 ماه قبل گروه به نام داعش با داشتن 70 عضو در ولسوالی خاکسفید فرایلان موجودیت نموده بود که باعث نگرانی مردم و نیروهای امنیتی شده بود. ولسوالی خاکسفید از مرکز فرا حدود 60 کیلومتر فاصله دارد که یکی از ولسوالی های نامن این ولایت می باشد. این اولین عملیات نظامی است که در ولایت فرا بر علیه گروه دولت اسلامی یا داعش صورت می گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
قرار است اساکر چین برای اولین بار در یک رسم گذشت در مسکو شرکت کنند. این در حال است که روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را امضا کردند. این قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور چین جهت اشتراک در مراسم 70مین سال روز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم در مسکو امضا شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
قرار است اساکر چین امروز برای اولین بار در یک رسم گذشت در مسکو اشتراک کنند. این رسم گذشت به مناسبت 70مین سال روز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم برگزار می شود. شی جی پینگ رئیس جمهور چین نیز برای اشتراک در این مراسم به مسکو رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز تا یک نشست خبری که با امتای چینوییش در مسکو داشت، از قربانیان هر دو کشور در جنگ جهانی دوم یادآور شده گفت: او میگوید اتحادیه شوروی و چین دو کشوری هستند که از همه بیشتر در جنگ جهانی دوم آسیب دیدند، زیرا در آن زمان به این دو کشور یعنی اتحادیه شوروی و چین بیشترین تلفات ملکی وارد شده است. از سوی دیگر شی جی پینگ رئیس جمهور چین از امتای روسیش خواست تا در مراسمی که قرار است در 3 سپتامبر به این مناسبت در چین برگزار شود اشتراک کند. ولادیمیر پوتین دعوت امتای چینوییش را پذیرفته گفته است که چین همکار کلیدی استراتژیک روسیه است. در همین حال روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را نیز امضا کردند. در جمع این قراردادها یکی آن سرمایه گذاری چین در ساختن خط ریل است که مسکو را به شهر ولگای قزاقستان وصل می کند. هزینه این پروژه که 300 میلیارد روبل است از سوی چین پرداخت خواهد شد. رئیس جمهور روسیه همچنان گفته است که در صحبت با همتای چیناییش روی پروژه های مشترک انرژی ثابت کرده که نتایج قابل ملاحظه را در پی دارند. چین و روسیه سال گذشته یک قرارداد انرژی به ارزش 400 میلیارد دلار را برای 30 سال امضا کردند که بر اساس آن روسیه سالانه 38 میلیارد متر مکعب گاز را به چین انتقال می‌دهد. پوتین گفته است که برای عملی کردن این پروژه ساخت لوله‌های انتقال گاز در روسیه آغاز شده و قرار است عنقریب در خاک چین نیز آغاز شود.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
و حالا هم صحبت داریم از جهان هنر. یک اثر نقاشی پابلو پیکاسو، نقاش بزرگ اسپانیایی، 42 سال بعد از مرگش به مبلغ 30 میلیون دلار فروخته شد. این نقاشی در سال 1948 میلادی تکمیل شده بود. خریدار این تابلو یک شخصیت شناخته سینمای چین است و بعد از خرید این تابلو او گفت: من اول عاشق این نقاشی بودم و بعد عاشق داستان شدم که در عقب آن است. فرشته جلالزی با جزئیات بیشتر.
پابلو پیکاسو 42 سال قبل به تاریخ 8 می یعنی امروز چشم از جهان بست. یکی از ویژگی های کار پابلو پیکاسو که وی را از دیگران متفاوت می سازد این است که آثار نقاشیش با دوره های مختلف ذهنی خودش تعلق داده می شود. مثلا زمانی که یکی از چند دوست خیلی نزدیکش خودکشی کرد، پیکاسو در تمام نقاشی های خود از رنگ آبی تیره کار می گرفت. آبی را رنگ سردی، رنگ گمشدگی و مرگ می دانست. زمان نقاشی های گلابی سالهای اند که پیکاسو در آثار خود از رنگهای روشن گلابی، نارنجی و آلوبالویی کار می گرفت. گفته می شود که به خاطر رفتن به پاریس و بعد از ملاقات با یک زن به اسم فرناند اولیور، پیکاسو به این سبک کار می کرد. پیکاسو در منطقه اندلوسیا در اسپانیا که نزدیک به افریقا است تولد شده بود و غالبا از این رو یک دوره کاریش به زمان متعلق می‌گردد که وی از آثار هنری آفریقایی متاثر بود. پیکاسو برای روابط با زنان متعدد، برای اینکه 80 ساله بود و با زنی که 40 سال جوانتر از خودش بود ازدواج کرد، برای اینکه اندوه مرگ خواهر کوچکش در کارهای هنریش تا آخر معلوم بود، برای نوشتن شعر و پارچه های تئاتر و برای اینکه زود عاشق میشد و برای اینکه مخالف انقلاب مردمی در اسپانیا بود و برای دلایل زیاد در سراسر جهان میلیون ها منتقد و علاقمند خودش را دارد. پابلو پیکاسو کسی بود که ریالیزم، رنگ روغنی و کیوبیزم را به هنر نقاشی افزود. وی یکی از بهترینان تاریخ هنری اروپا بود و هست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
میشه خودم
اشی کنم. اسم بریالای آجزاده، یکی از تاجران ملی کشور.
چقدر وقت میشه خودتان در پیشه تجارت هستین؟
ما خو اصلا پیشه ما چای از چای آجزاده شد، از ما نامشون شده باشه. قبلگاه صاحب در حدود 40 سال پیش ما کسب مشاهده بود، ولی خوشبخت هستم در می آخر، یعنی 10 سال 8 سال میشه ما با کاسمتیکس روی آوردیم و این کمپانی هایی که شما میدونین پیش ماست و ما تابتانیم به مردم یک چیز خوب عرضه کنیم و از جنس تقلب جلوگیری شده باشه. ما همچو سهولت ایجاد کردیم و این کمپانی نزد ما فعلا ایجنسی است.
اگر یک کس بخواد که یک تجارت بکنه، از کجا آغاز کنه؟
خب تجارت از نامش باید است یک کسب پاک است، باید دهی در قدم نخست باید صداقت و راستی باید باشه و دومی که در آوردن اجناس با کیفیت اینا وارد کنن تا مردم از او به صورت درست بتونن از استفاده کرده بتونن و دومی که دولت در این سهولت به تجارت مؤثر کنه تا بتونه از لیت اف کریدیت های که فعلا خوشبختانه که شما شاید وی داشته باشین از طرف پشتانی بانک برام داشته شده و یک اقدام بسیار معصور و نیک است و تجارت من به شمول از اونها ایره به فال نیک میگیرم و استقبال میکنم.
بعضی کسا مثلا میگن که با آید کم نمیشه که تجارت آغاز کنی، آیا ایره شما میپذیرین؟
نه خیر نه خیر نه خیر، ما خودم اگر بردم بگویم ما از صفر که شروع کردیم در ابتدا با سرمایه بسیار کمی، یعنی در حدود اگر بر شما بگویم 50,000 وقت سم میکنن یا 30,000 افغانی ما شروع به کار کردیم. الحمدلله امروز از کار خود راضی است.
و دولت چی باید کنه که امی کار تجارت پیشای ما رونق بگیره؟
خب دولت ما باید اولی که بر تجارت باید سهولت‌های بیشتر بدن تا اونا بتونه اموال با کیفیت داخل کشور کنن و از تکس‌های بیهوده‌اش قسمی که شما آگاهی دارین در وقت‌ها تکس‌ها یک دم دو برابر اضافه شد که نه تنها بر تجار بلکه بر این کل هم زیانش به مردم عوام میرسه. این سهولت باید دولت ایجاد کنه تا از تکس‌های بی‌مورد جلوگیری کنه و دوم دیگه ای که دولت اجناس با کیفیت کوش کنن که تجارای اجازه بدن که مالشون با کیفیت باشه و از تقلب سخت جلوگیری کنن، چون تقلب ما شما میفهمیم که یکی باعث بدنامی کشور میشه، دوم میتونه بسیار نقص‌آور زیان‌آور باشه برای مشتریش.
سلامت باشین.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد.
سسمی عباس مننه.